Hasard.
وضعیت په دې پروګرام کې د افغانستان د خبریالانو مرکز په تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د افغان خبریالانو او رسنیو ځپل لا سخت شوي او د تیر 2023 کال په پرتله پکې 8% زیاتوالی راغلی. په دوی مطلب کې په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو، شته امکاناتو او د میرمنو پر طبي زده کړو د طالبانو په محدودیتونو بحث کوو. د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او چارې مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ستاسو کوربه یم. لکه څنګه چې تاسو د پروګرام په پیل کې واورېدل، په دوو موضوعاتو بحث کوو. په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 12 میاشتو کې چې یو کال کېږي په د رسنیو په وضعیت بحث کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2023 کال کې د 23 کال په پرتله پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي او دا واقعا چې موږ په بیلابیلو مواقعو کې په خبریالانو او رسنیو د فشارونو راپورونه اوریدلی دي. او په دویم بحث کې په افغانستان کې په صحي خدماتو، په افغانستان کې په صحي وضعیت باندې بحث کوو. او په دې اړه به دوه ډېر قدرمن میلمانه د انعکاس تلویزیون د نشراتو پخوانی مسؤول شکرالله پاتون صاحب او د عامې روغتیا وزارت د روغتون پخوانی رئیس ډاکټر ابراهیم انصاري به هم راسره په پروګرام کې وي. اما په سر کې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پکتیکا ولایت کې د پاکستاني پوځیانو په هوایي برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د لسګونو ملکي وګړو د وژنې په هکله باوري راپورونه ترلاسه کړي دي. یونما د ایکس شبکې په یو پیغام کې لیکلي چې نړیوال قوانین د پاکستان پوځ مکلفوي چې د عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته د زیان د مخنیوي لپاره اړین اقدامات وکړي. یونما ټینګار کړی چې د حساب ورکونې د یقیني کولو په راتلونکي کې د داسې پیښو د تکرار د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره څیړنو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د سه شنبې په شپه د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو په هوایي برید کې د ماشومانو او ښځو په ګډون څه باندې 50 تنه وژل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د روان 2023 کال په نومبر میاشت کې په ټول هیواد کې څه باندې 1,450,000 کسانو ته روغتیایي خدمتونه برابر کړي دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د 5 همکارو غیر دولتي موسسو په مرسته د افغانستان په 19 ولایتونو کې 106 روغتیایي مرکزونو له لارې د اساسي روغتیایي خدمتونو د وړاندې کېدو بهیر پیاوړی کېدو سره مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې د دې سربیره د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ لپاره 406 روغتیایي کڅوړې هم ویشلې او هم یې د روغتیایي کارکوونکو د کاري ظرفیت د لوړولو لپاره 1,450 روغتیایي کارکوونکي روزلی دي. د دې د مخه د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د عامې روغتیا په برخو کې ننګونو او ګواښونو ته په کتنې ویلي و چې 2023 کال به د افغانستان روغتیایي سیستم په وړاندې د ډیرو ننګونو ډک کال واوسي. او د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي چې په لومړي ځل د چین د زر ټونو ترانزیتي توکو لومړی جوپه د اورګاډي په مرسته د ایران له لارې د افغانستان د هرات ولایت ته رسېدلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د جمعې په ورځ د اکسپرت ټولنیزې شبکې لیکلي چې د ترانزیتي توکو بار دغه اورګاډي لومړی د چین څخه د ایران بندر عباس ته دا توکي رسولي وو چې بیا له هغه ځایه د ایران د اوسپنې پټلۍ د شبکې لخوا افغانستان کې د هرات ولایت د روزنک د اورګاډي د پټلۍ تمځای ته راول شوي دي. افغانستان اوس مهال 115 کیلومتره د اوسپنې پټلۍ لري چې د ازبکستان، ترکمنستان او ایران ترمنځ د توکو په انتقال کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. بې بیا هم ښه راغلاست درنو دوستانو. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل په دې پروګرام کې تر ډیره په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو، خصوصا په دې تیرو څو میاشتو کې، شاوخوا 12 میاشتو کې یا د روان کال کې چې اوس یې اخري ورځې دي. او په دې پروګرام کې را سره ډیر قدرمند میلمه د انعکاس تلویزیون د نشراتو پخوانی رئیس شکرالله پاتون صاحب را سره دی. پاتون صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. ستړي مشی کور مودن چې زموږ بلنه مو ومنل. تشکر پاتون صاحب. اوس خو دا 2040 کال دا د مخ په خلاصېدو دی، د ګوتو په شمار درې څلور ورځې نورې پاتې دي چې دا کال پای ته ورسیږي. غواړم لږ دا بس شاته بوزو، کله چې په دغه تیرو 22 کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو ودې، د رسنیو کار، د رسنیو لاسته راوړنو ته پام کوئ، اوس چې دغه وضعیت وینه په افغانستان کې د رسنیو، څه په فکر کې درګرځي؟ څومره د حالات تغیر شوي دي؟ فکر کوي چې دغه د 20 کلونو لاسته راوړنې په دې 2-3 کلونو کې تقریبا له منځه تللي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډیره لوی او درنه پوښتنه ده او ځوابول یې هم سړی ډیر که اوسنی حالت ته ګورو سړی ډیر خپه کوي او ډیره مایوسوونکې شیبه ده او مایوسوونکی حالت دی. متاسفانه د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې چې د مطبوعاتو په برخه کې وي، په تیرو 300 کلونو کې چې اوسنۍ ډله په افغانستان باندې واکمنه شوې ده، یو په بل پسې تروړل کېږي او له منځه وړل کېږي. په تیرو 20 کلونو کې چې البته له تیرو 3 کلونو راخوا 20 کلونو کې چې د 2000 کال نه تر 2020 کال پورې په افغانستان کې یو د رسنیز انقلاب رامنځته شو. افغانستان د رسنیو مطبوعاتو او د چاپ په برخه کې یو لوی پرمختګ وکړ. په سیمه کې تقریبا په لومړیو کټګوریو کې د افغانستان کې د بیان ازادي په سیمه کې بي ساري او حتی د سیمه له هیوادونو په لومړۍ درجه کې قرار لرلو. خو دا هر څه د نوي حکومت پر اتک سره یو په بل پسې لمان جوړ شول. په تیر نظام کې په افغانستان کې سلګونه راډیوګانې رامنځته شوې، لسګونه ټلویزیوني شبکې رامنځته شوې. پر مطبوعاتو د رسنیو په برخه کې پراخه سرمایه ګذاري وشوه، کادرونه وروزل شول، د ژورنالیزم او د مطبوعاتو برخې ته یوه خاصه پاملرنه وشوه. د حکومت له لورې او د نړیوالو لورې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ودې او پرمختګ لپاره خاص او ځانګړې پاملرنه موجود وه چې په افغانستان کې مطبوعات ورسره وده وکړه، خبریالان وروزل شول، ښځینه او نارینه خبریالان او د مطبوعاتو کارکوونکي په دندو شول، او په افغانستان کې د فکر او د بیان ازادۍ تر ډیره پرمختګ وکړ. او دا د افغانستان د تیر نظام او د افغانستان د راتیرو دریو کلونو راخوا 20 کلونو یو لوی لاسته راوړنه، یو لوی مثبته برخه وه. خو اوس موږ فکر کوو، اوس موږ بس کوو سړی ډیر خپه شي، ډیر مایوس شي، ځکه چې په افغانستان باندې داسې یوه ډله حاکمه شوې ده چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د بیان ازادي ځپي، په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي ګواښي، په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان ورځ تر بلې له چیلنجونو، له ګواښونو او له شکنجو او له دردونو سره مخ کوي. واقعا سړی خپه شي. او دغه خفګان چې ما په تیرو 20 کلونو کې، البته د اوسني حکومت د تیرو د جمهوریت په 20 کلونو کې د افغانستان کې په مطبوعاتو کې کار کړی دی، او هغه صحنې زمخ ته ودرومه سترګو ته مې اوښکې راځي، ځکه چې د افغانستان یو لویه بریا، یو لوی پرمختګ چې د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ په برخه کې متاسفانه له لاسه ورکړی دی، دا بیا جبرانېدل او دا بیا هغسې کدرونه رامنځته کول، هغسې رسنیز پرمختګ رامنځته کول او هغسې وده کول ډېر وخت اړتیا لري، او د دوی لپاره د منځه وړلو لپاره هېڅ وخت اړتیا نه ده. دوی ډېر په اسانه هر څه له منځه وړلی شي، ولې د هڅه رغونه ډېر وخت او کار غواړي.
تشکر پاتون صاحب، مننه. ښه، اوس که داسې راواخلو چې دا د مطبوعاتو او رسنیو سره د طالبانو نو دغه اصلي مشکل ستاسو په نظر څه دی؟ آیا دوی فکرا د رسنیو د کار سره په مجموع کې مخالفت لري؟ آیا کومې رسنۍ چې په افغانستان کې دي دوی د رسنیو د کار څخه ویریږي؟ اصل دلیل څه دی ستاسو په نظر چې طالبان اصلا محدودیتونه وضع کوي؟ خو د رسنیو څخه مثبته ګټه هم اخیستل کېدلی شي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې وینو چې اکثریت رسنۍ تقریبا په یو شکل فعالیت کوي چې په طالبانو باندې ډېر جدي انتقاد نه، حتی سپک انتقاد هم نشي کولی.
بل دوی له دوو حربونه په دغه برخه کې استفاده کوي چې یوه مذهبي حرب ده او یوه په افغانستان کې سیاسي حرب ده. اغه مذهبي احربای دار چې دوی له مذهب نه په ناوړې استفاده سره چې تاسو ګورئ په نور اسلامي نړۍ کې د بیان ازادۍ او د مطبوعات ازادۍ ته کامل درناوی شته او کامل ازادي شته، ولی دوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د مطبوعات ازادۍ د له مذهب سره په ټکر کې ګڼي او حتی وروستۍ پریکړې چې تاسو ټول په جریان کې چې په رسنیو کې د تصویر خپرول هم دوی یو ډول اسلامي جرم ګڼي، مذهبي سرغړونه غني د ته پکې تو سره دوی یو هم مذهبي حرب کاروي او هم سیاسي حرب کاروي. په سیاسي برخه کې دوی په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي ډاریږي، ځکه چې اوس په افغانستان کې وضعیت روښانه معلوم دي چې وضعیت په کوم شکل روان دی. هر څه په ټاپه ولاړ دي، پرمختګ نشته، کار روزګار نشته، ژوند بیرته لومړنی حالت ته تللی دی، شوی نسبي پرمختګ بیرته ترلاسه شوی دی. په افغانستان کې خلک له ویرې ګواښ او له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي. دوی دا هر څه کرسنۍ هلته فعالیت کوي. تاسو ورته اشاره وکړه چې په نسبي شکل یو څه راخلي، ولې هغه څه چې په واقعیت کې دي که دوی راواخلي او دوی ریپورت کړي، نو طبعا دا د دوی نظام چیلنجوي، د دوی حکومت چیلنجوي، د دوی فعالیت چیلنجوي. دوی نړیوالو ته او د افغانستان ولس ته داسې یو یو څه ښیي چې ګوندې په افغانستان کې هر څه جوړ دي، هر سیستم آماده دی او جوړ دی او هیڅ مشکل نشته. ولې د اصلا هغې جغرافیې ته وکتل شي، په اوسنیو شرایطو ته وکتل شي، وخت اوسني افغانستان ته وکتل شي، په هره برخه کې ستونزه موجود ده. په هره برخه کې د ریپورټونو جوړولو زمینې مسایل دي، د پروګرامونو جوړولو زمینې مسایل چې ریپورت شي، اما که اجازه ورکړ شي نو دوی حکومت چیلنجوي، د دوی نظام چیلنجوي، د دوی مشران چیلنجوي. او اما دوی نه د حکومت چیلنجولو ته اجازه ورکوي، نه د نظام چیلنج ته اجازه ورکوي، نه دوی دا اجازه ورکوي چې د دوی په مشران دي حتی انتقاد وشي.
خب پس اون سبوس سید چې دوی ساسي په خبره په افغانستان کې رسنۍ محدودې کړې، موږ بیلګې واضح وینو. اما موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې بیا هم رسنۍ شته، اما د افغانستان څخه بهر هم موږ فعالیتونه د رسنۍ لرو. رسنۍ دي په بهر کې فعالیت کوي، هغه ځوانان چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې فعال وو هغوی په بیلابیلو شکلونو، حتی که رسمي وظیفه هم نه لري، بیا هم د اطلاع رسنۍ په برخه کې په یو شکل فعال دي. یعنې فکر کوي چې طالبان کولای شي چې هغه څه چې دوی غواړي وي کې خلک خاموشه کې اطلاع رسنۍ مخه ونیسي، یا فکر کوي چې په دې تیرو شلو کلونو کې یو نسل روزل شوی چې اصلا د دوی خاموشه کېدل به اسانه نه وي؟
بل دوی دا هڅه کوي، کوي او چې کوي شي په اسانه به ونه کولی شي، ولی په تدریجي توګه اوس دوی دا لړۍ شروع کړې ده. دا چاره دوی مخ ته وړي. ورځ تر بلې په افغانستان کې ټولنیزې رسنۍ، اجتماعي رسنۍ او روان کې سوشل میډیا چې دوی تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده، هغه فعالان که هغه مدني فعالان وو، که هغه سیاسي فعالان وو، که هغه د نورو برخو فعالان وو، هغوی تر ټولو تر ډېره اوس خاموشه دي. هغوی هغه سي آزاد فعالیت چې د جمهوریت په دوران کې کوو سوشل میډیا یې کارول، اوس نشي کارولی. دا په خپله د دوی د کار هغه د دوی د ځان لپاره یو مثبته نتیجه ده چې دوی ترلاسه کړې ده. که دا د دوی هر اداره دا کار مخ ته وړي او که د هر فشار لوري له لارې دوی دا پروسه مخ ته وړي، دوی په خپل برنامه کې کامیاب دي، ځکه د خلکو غږ خاموش کړی دی، رسنیو ته د بحثونو لپاره په خپله خوښه لیستونه معرفي کړي دي، د خپلې خوښې خلک یې معرفي کړي دي. زه ته که په آزاده توګه یا د خپلواک نظر په توګه په رسنیو کې راڅرګندېږو، دا البته د افغانستان کې داخلي رسنۍ په منځ کې دا امکان نه لري. دلته د رسنۍ له ګواښ سره مخ کېږي، رسنۍ تهدیدېږي، حتی پروګرامونه یې له سوشل میډیا او د نورو چینلونو نه، د یوټیوب او فیسبوک او دغه رسنۍ مربوط چې کومې رسنۍ دي، کله چې پروګرام خپور شي د دوی په خوښه کومه خبره پکې نه وي شوې، د ټولې د دوی د ناخوښې خبرونه پکې شوې. حتی په نسبي شکل د دوی په حکومت باندې یو څه داسې انتقاد موجود چې د دوی غوسه راپارولې وي. دوی فوراً د هغوی هغه خپرونې له سوشل میډیا پاکوي. نو دا په خپله د دوی د فعالیت هغه برخه ده چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ، د مطبوعاتو د ازادۍ د خاموش کولو لپاره سلسله وار شروع کړې ده، او د خلکو د غږ د خاموش کولو لپاره برنامه مخته وړي.
اوس پاسون صاحب، خدا خو به د دوی هڅې، اما ساسي په نظر څه کول په کار دي چې دغه د اطلاع رسنۍ په برخه کې حداقل دغه کار دوام وکړي؟ موږ تاسو د افغانستان څخه بهر فعالیتونه وینو، مختلف ټولنې هم جوړې شوې دي، مختلف کسان هم کار هم کوي، اما ځین وختونه د نه همغږۍ مسله هم یادېږي. څه ډول همغږي په کار ده، څه ډول هڅې په کار دي چې حداقل د افغانستان وضعیت د بیرون څخه په یو شکل باندې تر پوښښ لاندې راوستل شي، هغه مشکلات چې خلک ورسره مخ دي د هغو انعکاس وشي؟ یعنی څه میکانیزم ساتي په نظر ضرورت دی اوس مهال؟
د افغانستان پر وضعیت د افغانستان پر حالاتو واقعي توګه باس کول پکار دي. واقعي توګه نه دا چې نه وغدې وکړو او نه دا څه وایو چې هغه ته حقیقت ونه لري د تبلیغاتو برخه وسی نه. حقایق چې په افغاني ټولنه کې موجود دي، څه چې د افغاني ټولنه کې خلک وسره هم دا اوس لاس او ګریوان دي، که موږ ورته مستقیما لاسرسی هم ونه لرو بحثونه باید پرې وشي، دا باید وڅېړل شي وسپړل شي. لکه د جمهوریت په دوران کې په حکومت کې به څه مشکلاتو، په ټولنه کې به څه مشکلاتو، دا به بحث کېده، دا به راسپړل کېده، یو حل لاره به وته لټول کېده، په حکومتونو فشار راتلو چې د دوی د حل لپاره لاس پکار شي. اوس که هغه ټولنه هغه سیمه دوی په خپل کنټرول لاندې راوستي، ولې نړیواله میډیا چې خصوصا د افغانستان لپاره ځانګړې توجه کوي، له عقدوي چلند کې ورتیر شي، حقایقو باندې باس شي، په افغانستان کې هر څه چې دي باید راواخیستل شي، باس شي، مسؤول مرجع، نفوذي مرجع او په تاثیر گذار مرجع چې کومې دي په هغوی سره باس شي، د حل لارې ورته ولډول شي. یوازې سرسري باس کول فکر نه کوم که د طالبانو غوږونه روښانه کړي، که د طالبانو باندې تاثیر وکولی شي. د مسالې اوم تبعیت لار شي، خلک د مسالې هغه د جریان هغه بیخ به تر اوسه پلی شي. په افغانستان کې وسنه حالت څنګه رامنځته شو، چې رامنځته کو هغه باید په دې کې پړو ګڼل شي، هغه باید په دې کې مسؤل وګڼل شي، هغه باید دې ته وادار شي. دا د رسنیو فشار ډیر لوی ګټه ورکوي. تاسو خپل د رسنیو اوږده تجربه لري، کوم زور، کوم فشار، کوم کار چې رسنۍ کولی شي، فکر نه کوم که ټوپک مرمۍ وکولی شي، هر څه د رسنۍ په مټ کې دی شي. ولې که په واقعي شکل په افغانستان کې په افغاني ټولنه باندې بحث وشي، د افغاني ټولنې ستونزې اوسنۍ ستونزې مکررن بحث شي، او د بحث هغه مربوطې مرجع چې په افغانستان کې به د لاسرسی ونه لرو، بیروني مرجع باید وپوښتل شي، چلند شي، وننګول شي. که داسې ونه شي نو سرسري کار کول فکر نه کوم چې د افغانستان په واکمنو باندې تاثیر وکولی شي، او د افغانستان خلک له اوسني بحران او ستونزو راوستلی شي، خصوصا د افغانستان محکومې رسنۍ.
تشکر پاسون صاحب. پاسون صاحب لږ به بیا وروسته ولاړ شو، په دې کې هېڅ شک نشته چې رسنۍ په تېرو شلو کلونو یا یوویشتو دوه ویشتو کلونو کې د افغانستان لویه لاسته راوړنه او واقعا یو انقلاب و په افغانستان کې. موږ تاسې ډېرې ښې رسنۍ درلودې، ښه خبریالان او ښه کسان مو درلودل، اما په دې منځ کې ځینې انتقادات په رسنیو هم وه. هغه دا و چې دغو رسنیو هغه د هېواد ملي ګټو ته په ځینو مواردو کې پام نه کاوه، د شخصي ګټو د سمتی ګټو لپاره هم کارول کېدی، او نظریات او انتقادات دا دي چې همدغه رسنۍ د افغانستان د ګډوډۍ د یوې برخې مسؤل د ځینې رسنۍ هم دي، ټولې نه ځینې رسنۍ. څومره په دې تېرو شلو کلونو کې واقعا ستاسې په نظر رسنیو د افغانستان د ملي ګټو لپاره کار کړی دی؟ څومره رسنۍ وي چې دغه ټکي ته یې پام نه کاوه، اصلا څومره دوی مسؤلې دي؟
بلې، موږ که د افغانستان په رسنیو باندې فکر وکړو، د افغانستان رسنیو ته لاړ شو، په تېر کې څه رسنۍ رامنځته شوې، دا رسنۍ چا رامنځته کړې وې؟ په سلو کې په ډېر کم اکثریت سره په افغانستان کې رسنۍ مسلکي کسانو رامنځته کړې وې، یا هغه کسانو رامنځته کړې وې چې هغه لږ تر لږه له فرهنګ او ژورنالیزم سره اړیکه لري. متاسفانه په افغانستان کې اکثریت رسنۍ دا په جرأت سره ویلی شم، یا ټوپکوال رامنځته کړی وي، یا جهادي قومندان رامنځته کړی وي، یا سوداګر رامنځته کړی وي چې هغه له مطبوعاتو او ژورنالیزم نه هیڅ خبر نه و، یا د بلې برخې داسې یو کس چې هغه هیڅ له رسنیو سره هیڅ تړاو نه درلود. ولی دا ورته د افغانستان کې د نړیوالو ادارو پښتون سره او د نړیوالو ټولنې پښتون سره د پیسو د راایستلو، د پروژې د راایستلو یو ښه مرجع ګرځېدلې وه. د رسنۍ ایجاد هم د افغانستان د خلکو لپاره د یو پروژې په توګه کاروله. دا 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 انتقاد پر ځای دی. په افغانستان کې ډېرې کمې رسنۍ وي چې د مطبوعاتو د کورنۍ خلکو را ایجاد کړي وي، او د اصیل او پاک ژورنالیزم او رښتینی ژورنالیزم ته کار کول، دا ډېره کمه، دا ډېرې کمې وي. دا انتقاد پر ځای دی. په افغانستان کې رسنۍ وي چې د کار په ځای باندې به د ملي ګټو د ساتلو په ځای باندې به داسې برنامه خپرولې شي، ملي تفرقې ته به لمن غځوله، ملي بحران به رامنځته کو، د خلکو ترمنځ به تفرقه اچوله، قومونه به یو په بل سره جنګول، نسبي ګټې به معتبرې ګڼلې، د هېواد لوی ملي ګټې به دوی ته معتبرې نه وي. حتی تر دې پورې دینه څوک سترګې نه شي پټولی، ته به راښکارېده د قومندانانو عکسونه به په سینو باندې لګولي، د قومندانانو عکسونه به په لوګوګانې کړی وي. دا څنګه رسنۍ
شو؟ زه نه غواړم چې دا بس بل خواته بوزم، اما اوس دغلته یو پوښتنه پیدا کېږي چې ولې په هغه وخت کې حکومت هر نظام چې د دوه ډول فعالیتونو مخه نس وای نیولای. آیا فکر کوئ چې په یو کې رسنۍ ډېرې غښتلې وي؟ آیا فکر کوئ چې حکومت کمزوری او کبل دلیل و؟ کله چې د هیواد ملي ګټو ته کار نه کیږي، فکر نه کوئ چې باید حکومت اقدام وکړي؟
بل متاسفانه تیر جمهوریت ډېرې لاسته راوړنې لرلې، ډېرې ښېګڼې لرلې، له اوسني هغه سره پرتله کول دا به ډېر ظلم وي او ډېر ښه به نه اوسي. خو ستونزې وي، دا هم په افغانستان کې د شته ستونزو نه چې نورې ستونزې یادېږي. یوه ستونزه وه چې په افغانستان کې په ډېرو برخو باندې حاکمیت یا پوره تسلط لرل او واک لرل د نظام د تیرو نظامونو لپاره یا د جمهوري نظام د واکمنو لپاره ستونزمن وه، ځکه چې د داسې یو شاخدار چارواکي ګریوان ته لاس سره چول چې تا په پرستا په ټلویزیون کې داسې څه ویل شوي دي، ستا ټلویزیون د ملي ګټو په ځای باندې شخصي ګټو ته کار کوي. دا د تیر حکومت د کمیو نه او د ذات د نقطو نه یو نقطه
وه. تشکر پاتون صاحب. بس په بل خاطر ډیر نه به وکړه. اوس پاتون صاحب، ډیر خبريالان د هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي، ځینې خبريالان خو غربي هیوادونو ته رسیدلي، نسبتا وضعیت اما ډیر خبريالان موږ اوسم په دوو غونډې هیوادونو ایران او پاکستان کې لرو. ستاسو معلومات څه دي؟ څومره خبريالان په دې هیوادونو کې شته؟ څه عمده مشکلات لري؟ ځکه کله ناکله موږ د ځینو خبريالانو سره غږیږي، دوی د ډیرو مشکلاتو خبره کوي. ستاسو معلومات څه دي؟ آیا فکر کوئ چې د نړیوالو بنسټونو، خصوصا د خبريالانو د بلاتر بنسټونو، د یو خبريالانو په حق کې چې اوس په نورو هیوادونو کې دي، هغه خپل مسولیت ادا کړي کنه؟
بل د کشمیر به را سره نو وسی چې څومره خبر اعلان دي. جلال جاسر خپل په ګنشمیر کې خبر اعلان د گاونډي پاکستان کې او په ایران کې پدې ته مناسب چې تر لاسه شوی اپروول یې نتیجه ورکړي، اروپایي هیوادونو ته راشي او امریکایي هیوادونو ته دوی سفر وکړي او ویزه تر لاسه کړي او خوندي ځای ته لاړ شي. همداسې په ایران کې هم ګڼ شمېر خبري اعلان اپروول په لاس اپروول سره شته، د منتظرینو کې شتون لري. اما ګڼ شمېر نور خبري اعلان هغوی بیا په دې تمه دي چې دغه هیوادونو ته ځي او هلته د سفارتونو سره اړیکې نیسي، کیس اچوي او دوی د انتقال په تمه دي. د نړیوالو بنسټونو خپل مسولیت تر ډیره ادا کړی هم دی او تر ډیره په خم خوېدلې ده او تر ډیره داسې سهم شته چې د خبر اعلان قضیه ته پر وخت لاسرسی کړه وین او ممکن په افغانستان کې لسون سره مخ اکثریت خبر اعلان چې اوس وسره مخ ته شته دلته دا سونځګالي دا به اوس لا لسون سره مخ نه و. اما د په نسبي شکل یو څو وکړه هغه باندې به سترګې پټنی شي درناوی به ترته وشي. خو په افغانستان کې خبر اعلان اوسم په سونځو کې دي، د افغانستان په ګاونډي هوادونو کې خبر اعلان منتظرین خبر اعلان اوسم لګانو کړه ون سره مخ ته دوی اکثریت په شخصي مسارف باندې تل توسيږي. پوله پټه خاص کړه چې امکانات چې په افغانستان کې درل دا ټول پلورلټي هلته پر ژوند کوي او کله چې به ته وطن ته ګرځي نو هلته مشکلات سره مخ کیږي. تاسو ګورئ په تیر کال کې د سلو زیاتې پیښې رامنځته کیږي، نو دا په خپل د دې څرګندونه کوي چې په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی، خبر اعلان له مشکلات سره مخ دی.
تشکر پاتون صاحب، تاسو ډیره زیاته مننه کوم. ودان
ډیره مننه، خوشاله
چې تاسو سره درنو دوستانو لنډه وقفه لرو، له وقفه وروسته بیرته راګرځو.
دا امریکا جغ ستاس جغ او یا صدای شما د خبرونه درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاس کولای سي د امریکا جغ د واتس اپ پښمرې هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاس پیغام به ستاس جغ خبرونه کې خپور سي. ستاس د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 55 58. ستاسو د پیغامونو او سالم نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
درنو دوستانو بیا هم خره غلاس، د امیرختي وزارت د روختون په خانه رئیس ډاکټر صاحب ابراهیم انصاری را سره دی. ډاکټر صاحب، پروګرام ته په خیر غلاس، وخت هم کم دی، زه به د پښتنې لاندې مطرح کوم. دا وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د صحي وضعیت تاسو څه ډول ارزوي؟ سره د دې چې امنیت د خلک مختلفو سیمو ته کلینیکونو ته لاسرسي لري، اما د امکاناتو د کموالي شدید انتقادات موجود دي، وضعیت تاسو په نظر څه ډول دی ډاکټر صاحب؟
سلام عزیز هم په خپل ور سره تاسو ته محترم غوډوالو تاسو ته زموږ غاغوري ټول ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو نه مننه کوم چې ما ته فرصت راکړ چې تر څو هغه یو معلومات چې مونږ په خصوص په دغه تیر وخت کې لرو د افغانستان د سی وضعیت په اړه تاسو سره شریک کړم. مننه کوم. د افغانستان د صحت فعلی وضعیت ته په کتو سره متاسفانه مشکلات هلته مونږ ډېر لرو، با خصوص په دې وروستیو کې چې د افغانستان جمهوري دولت نظام سقوط وکړ او نوی نظام رامنځته شو. په دې سره اکثریت روغتیایي خدمات ډېر محدود شو، منابع محدود شوې او اکثریت بهرنۍ موسسات چې کوم د افغانستان دولت سره د عام روغتیا وزارت سره همکار و هغوی خپل خدمات محدودې کړې. اکثریت زموږ کادرونه بې وظیفې شوې، وزګارې شوې د وظیفې نه. نو دلته ډېر مهم څو پوینټونه دي چې هغه ته غواړم اشاره وکړم، خو چون ستاسو وویل چې وخت محدود
دی،
نو مختلف ابعاد لري. هغه برخې چې افغانان واقعا د صحت صحي خدماتو ته لاسرسی لپاره مشکلات لري، یو له هغو نه په دې تېر وضعیت کې چې مونږ وغږېدو په دې تېر درې کلونو کې د اقتصادي بې ثباتۍ، د ښځو په کار او زده کړه کې د محدودیتونو، د جبري سپرېدو بهیر او په پراخه بې ځایه کېدو له امله دا بحران لا ژور شوی دی. خو له نیکه مرغه په یو دوه درې برخو کې د افغانستان فعلي سرپرست دولت او د عامې روغتیا چارواکي هغه کې یو څه دوی خري په هغه خدماتو کې زه غواړم چې اول هغه ته اشاره وکړم، هغه نه وروسته یو څو نور مهم نور برخې وي. په خوشبختانه وایو په دې تېر کال کې په روغتونو کې د ولادتونو کچه تقریبا ښه شوي دي، یعنی پخوا نه تقریبا 10% زیات شوي دي، او همدارنګه د انتونی ناروغیو توجه ډیره شوې ده. ولی متاسفانه د غوړم چې په هغه څو نور موارد تاسو ته ذکر کوم چې هغه کې د واکسین موضوع ده. د واکسین د تطبیق په خاطر متاسفانه پخوا شپېته سلنه او کاورېج او په دې فعلي وضعیت کې دا 500 تر ټیټ شوی. همدغه چې پخوا په 2013 کال کې د سوی تغذی واقعیت یا د خورزکی واقعیت شپږ دېرش سلنه و واقعیت چې دا یعنی نسبتا کم و، ولی په 2013 کال کې دغه ارقام 30% ته لوړ شوی.
ډاکټر صاحب تشکر وبخیزه. دا بل پوښتنه باید هم وکم چې وخت کم دی، لاندې جواب غواړم. اوس سید چې په ځینو برخو کې به حالت خې، په ځینو کې به نه ښه، اما دغه د انجونو په ذکر د طالبانو محدودیتونه په وګده محل کې په کلینیکونو، په شفاخانو، په صحي خدماتو باندې څومره ناوړه تاثیر لري ساسي په نظر؟ لاندې جواب مهرباني ډاکټر صاحب.
ناوړه وضعیت جناب جلال صاحب مونږه خو نو په دې کې څو ایم په ټول نړۍ ته معلوم دی، ټول دنیا یې ویني. متاسفانه موږ افغانان وینو چې دغه د ښځو په زده کړو باندې او د هغوی هغه کاري محدودیتو باندې متاسفانه دا فیصدي زه نشم ویلی، ولې کافي او ډېر ستر تغییرات راغلي، بخصوص په دغه درې دغه تېر کال فکر کړم چې دغه څلورم کال روان دی چې اکثریت زمونږ هغه لوړې زده کړو موسسې ټول بندې دي. د خزو په خصوص هغه خزي هغه خويندې چې دوی ته هي خدماتو ته باید لاسرسی لري نوې کډرونه.
ډاکټر صاحب تشکر.
متاسفانه
کور ودان بس مخوک دی. ډاکټر صاحب اتمند بل پروګرام کې به پام دی موضوع غږی اوس وخت را سره کم دی، ناچار چې سایس مزرعه غوړو. تشکر ډاکټر صاحب. د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو زموږ خبرونه عبد الله پایت رسیدي، راتلونکي خبرونه ستاسو غږته.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از